پر فروغ تاسو ستړي مشي. په افغانستان کې مازدیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې یوې بلې خبرونه کې موږ نور یاست نوري هرکلی کوم. وابرو چې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ویلي چې هیله لري په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. پر دې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. صالح محمد صالح دا خبرونه اوروي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د دو امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. د ناټو سرمنشي په افغانستان کې د دوو امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. د امریکا د متحده ایالاتونو پوځ وایي چې نن په افغانستان کې دوه پوځیان وژل شوي دي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ نن په بروکسل کې د ازادي راډیو خبريال ته وویل د ناټو متحدان د امریکا متحده ایالاتونه او د ناټو نور شریکان لا هم مرګ ژوبله ګالي. د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي یې په دې جګړه کې وژل شوي دي. روان میلادي کال په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمېر شپږو ته ورسېد. دا پېښه په داسې حال کې ده چې پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو افغانستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هغه په دې سفر کې وویل چې واشنگټن تمه لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې نه مخکې د سولې یوه موافقه وسي. د هرات ولایت چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسله والو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د والي ویان جلاني فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل په دې جګړه کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
په نښته کې امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو سخته ماتې خوړلې ده. د والي لخوا امنیتي ځواکونه او مسؤلین ګمارل شوي چې د ولسوالۍ ته سفر وکړي. مرستندوی ځواکونه سیمې ته رسېدلي دي. د ولسوالۍ په سطح جدي تدابیر نیول شوي دي.
د والی ویان ونه ویل چې دواړو لوریو ته څومره مرګ ژوبله اوښتې ده. خو یوې سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو په دغو حملو کې اته افغان پوځیان وژل شوي او دولس نور ټپیان شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل شوي ښوونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو پنځو ښوونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل شوې. ځایي اوسېدونکو دغه ښوونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول وتړل. دوی شکایت درلود چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې شوې چې ورسره د دوی ژوند ګډوډ شوی دی. د لوګر د پوهنې رئیس عبدالوکیل کلیوال نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ښوونځي تر تفاهم وروسته پرانیستل شوي.
مې د محل خلکو همکاري باندې جرګه مرکم وکولې تل نن اجازه وکړه او ټول ښوونځي ترانس یعنی په نورمال شکل باندې درسي بهر روان ده. اوس پخته ضرورت
د پوهنې رئیس ویل دوی سره ژمنه وسوه چې د استوګنل سیمو څخه به پوستې لري کېږي. ویل سوي چې په دغو ښوونځیو کې شاوخوا 2500 زده کوونکو لیک لوست کاوه. د ایران حکومت وایي شاتګ به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیانو غني کولو چاره چټکه کړي. ایران دا کار په داسل کوي چې په اټومي تړون کې له خپلو مکلفیتونو څخه تر شا کېدلو ته دوام ورکړی دی. د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي په خپل رسمي ویب سایټ کې ویلي بیلابیلو امریکایي چارواکو پر ایران تورونه لګولي او سپکاوی کړی دی. د ایران ملت به دغو سپکاوی په وړاندې تر شا نه سي. بلخوا د ایران د اټومي انرژي د سازمان ویان بهروز کمالوندي پرون صدا او سیما دولتي شبکې ته وویل د ایرانیانو غني کول به د هغه بل اجل لا پایتر سه دوسره جخت چټکسي پچی پر اساس ایران نسوي کولای تر 300 کیلوګرام زیات ایرانیم غنی کړي. کمال وندی ویلي د ضرب الاجل په پای کې به د غنی کولو چاره چټکه سي. د تهران او واشنگټن ترمنځ وروسته له هغې کړکیچ او چې تورسې چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر کال له هغه تومي تړون څخه چې د تهران او د نړۍ د پیاوړي هوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وو ووت. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندستان له صدر اعظم نریندرا مودی سره په نوې دلی کې خبرې وکړې. دا خبرې په داسې حال کې وسوې چې د تجارت او تعرفو پر سر د دواړو هیوادونو اړیکې ترنګلې سوې دي. د دواړو مشرانو د کتنې په اړه سمدلاسه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. په پام کې د مایک پامپیو نن ناوخته له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره هم وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون ناوخته هندستان ته ورسېد. تر هغه مخکې سعودي عربستان، متحده عرب امارات او افغانستان ته تللی و. د پاکستان چارواکي وایي چې په بلوچستان ایالت کې د پولیسو پر یوه مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دې په خبره چې وروسته وسلوالو جګړه سوې ده. په پیښه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. د پولیسو یو محلي چارواکي جواد طارق وویل په دې حمله کې چې نن په لورالایی کې سوې ده یو پولیس ټپي سوی هم دی. پاکستانی طالبانو په یوه لنډه اعلامیه کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی. او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. د انګلستان په برمنګهم ښار کې دغه مسابقه د میدان د لوندوالي له کبله ناوخته پیل شوه. د مسابقې په چیا ټاس نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. تر اوسه پورې 13 اور روان دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي او شپږ 40 منډې کړې دي. پرون دغه مسابقو په لړ کې انګلستان د استرالیا په وړاندې ماتې وخوړه.
له سلام محمد سلیم مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. که دا ځینې نور خبرونه غواړی ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د ناتو سرمنشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې موافقې ته نږدې شوي دي. د ناتو د عمومي منشي د دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په کابل کې ورته خبره وکړه او هیله یې وښوده چې په څه باندې دو میاشتو کې به له طالبانو سره د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د تړون امکان شته چې ژر وشي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې درته خبرو. ازادي راډیو او رای پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د ناتو عمومي منشي وایي اوس تر بل هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دي. یان سلطانبرګ دغه څرګندونې نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د تړون د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې په ترڅ کې وکړې. نن غونډه پیل شوې. سبا د افغانستان پر موضوع خبرې کېږي. خو د سولې موضوع بیا هم د ناتو د دفاع وزیرانو او د ناتو په ماموریت کې د ښکېلو هیوادونو د دفاع وزیرانو لپاره چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره هڅه کوي ډېر مهمه ده. د ازادي راډیو خبریال مصطفی صدیقی بروکسل کې ده. همدغه شیبه له بروکسل را سره وصل دی. صدیقی صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د ناتو عمومي منشي په مشخص ډول څه وویل؟
نو سب لکه څنګه چې تاسو وویل په مقدمه کې د ناتو عمومي منشي وایي تر هر وخت زیات په افغانستان کې د سولې یوې موافقې ته نږدې شوي دی. خو ینس ستولتنبرګ په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. هغه نن په بروکسل کې وویل چې ناتو له افغان امنیتي ځواکونو څخه په سیاسي ملاتړ او هم د دغو ځواکونو د پیاوړي کولو له لارې د سولې لپاره شرایط آماده کوي. دغه هیله مندي داسې وخت څرګندېږي چې همدا نن د افغانستان په ختیځ کې دوه امریکایي سرتېري د طالبانو په حمله کې ووژل شول. ما له ستولتنبرګ څخه پوښتنه وکړه نو یې سب چې د دغو دوو امریکایي سرتیرو وژل کېدل له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د جنگړې استازې د اووم دور پر خبرو چې ټاکل شوی د راتلونکي شنبه په ورځ د قطر په پلازمینه دوحا کې پیل شي څومره اغیز کولای شي د هغه ځواب دا و.
د ناتو متحدان د امریکا متحده ایالاتونه او د ناتو نور شریکان لا هم مرګ ژوبل غالي د هغو کسانو له کورنۍ سره خواخوږي شیم چې د کورنۍ غړي په دې پیښه کې وژل سوي دي. دا پیښه په عین حال کې د سولې پیغام ورکوي چې موږ یعنی افغانانو او د ناتو غړو ته په ګډه هغسي مرګ ژوبل اوړي.
نوری صاحب لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ ټاکل شوی چې سبا پنجشنبه په بروکسل کې د ناتو او د افغانستان په ماموریت کې د ښکیل هیوادونو د دفاع وزیران د افغانستان پر مسالې نور خبرې وکړي. په دې غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر، د ناتو لوړ پوری ملکی استازی نیکولاس کی، د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د ملګرو ملتونو اروپایي ټولنې او نړیوال بانک استازی هم برخه اخلي. نورسف
بلې مصطفی صدیقی له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي رادیو خبريال مصطفی صدیقی او چې د ناتو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ د نننې یو څرګندونو او د غرض دا چې د بروکسل په غونډه کې د افغانستان په تیر بیا د افغانستان په موضوع څه بحثونه کیږي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول، ټاکل شوی چې د افغانستان پر مسلې د ناتو دفاع وزیران او د غرض د افغانستان په ماموریت کې د ناتو د ښکیلو هیوادونو د نورو شریکانو البته د دفاع وزیران خبري وکړي. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد دغه راز په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان سکاټ میلر او د ناتو ملکی استازي هم په دې غونډه کې ګډون لري. ازادي راډیو اوري هر شیبه مو د دې غونډې له وروستیو پرمختګونو خبرو، خو بیا هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. هغه موضوع چې د ناتو عمومي منشي هم ورته ډیر خوشبین دی، له یون ستولتربرګ مبخې مخکې په کابل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم ورته څرګندونې وکړې او هیله یې وښوده چې له طالبانو سره په څه باندې دو میاشتو کې د سولې یو تړون وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو دغه وروستۍ څرګندونې هیله بخونکې بولي. د دې شورا ویان غفور احمد جاوید نن ازادي راډیو ته وویل چې هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پیل شي نو ورسره د سولې د یو تړون امکان هم شته. تروسه پورې د طالبانو د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو کولو ډډه کړې ده او یوازې د افغانستان د یو شمیر مخکښو څیرو سره دوه ځلې غونډې کړې، هغه هم په موسکو کې. او په پام کې ده چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم د راتلونکي شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره اووم دور خبرې پیل کړې. دا چې د افغانستان د سولې عالي شورا دغو خبرو ته او ورپسې نورو د خبرو دورونو ته څومره خوشبینه ده، نور حالې د ازادي راډیو د خبريال اکرم الله اکرم پر رپورټ کې اورو.
د سولې عالي شورا د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې او په قطر کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ را روانې خبرې د سولې په برخه کې له هیلو ډکې بولي. د سولې د عالي شورا وایان غفور احمد جاوید د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې د قطر ووم پړاو خبرې د بین الافغاني خبرو د پایل لامل شي. نوموړي وویل هر څومره ژر چې بین الافغاني خبرې پایل شي هماغومره ژر به روانه شخړه حل شي.
نو زه فکر کوم چې مستقیم مذاکرات او رسمي مذاکرات پیل کولای شي چې ستونزه لا ډیره په زر حل کړي او لا په ډیره تیزی مونږ یو موافقې ته ورسیږو. مزمون هیله مندي هم دا ده چې د ډاکټر صاحب خلیلزاد دغه دور مذاکرات به وکولای شي چې د افغانستان دولت او طالبانو تحریک ترمنځ د مستقیم او رسمي خبرو اترو د پیل لري شي.
تیر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو هم په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د امریکا متحده ایالات د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې یعنی په راتلونکو څه باندې دوه میاشتو کې افغانستان کې د سولې وی هوکړې ته رسیدو هیله لري. خغلی پامپیو وویل په دې اړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي له طالبانو سره د یوې مسودې نهایي کېدو ته نږدې شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له ترهګرۍ سره مبارزه د نړیوالو ځواکونو حضور بین الافغاني خبري او اوربند هغه څلور موارد چې له طالبانو سره خبرو کې مطرح دي او یوازې په یو مورد توافق ممکن نه دي. مایک پامپیو دا هم ویل چې تر اوسه هیڅ شی نه هاي شوه نه دی. خغلی پامپیو د خپل خبرو په یو بل برخه کې ویل هغه وخت را رسیدل چې پاکستان د افغانستان د سولې له بهیر سره عملی همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د افغانستان په سولې کې د پاکستان د عملی همکاري غوښتنه کوي چې ټاکل شوی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سبا له شاوخوا څلور نیمو کلونو وروسته د دوهم ځل لپاره پاکستان ته ولاړ شي. د افغان ولسمشر ویان هارون چخانسوري رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د سولې خبرې به د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ د بحثونو په سر کې وي.
د سفر کې به په څلور موضوعات باندې تمرکز کیږي. اول منطقوي اتصال دی، دوام تجارت او ترانزیت او سرمایه‌ګذاري په افغانستان کې، دریم د امنیت په برخه کې به بحث وسي، او څلورم د سولې برخه کې چون افغانستان حکومت خلک نړیوال اوس د تعامل د تر څو څلوېښت کلن بحران ته د پای ټکی کېږدي، او باید ولیدل سي چې د منطقې نور هیوادونه خصوصا پاکستان په دې برخه کې آمادګي څومره لري او سره همکاري کولی سي.
ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د یو نوي فصل د پرانیستلو په هدف اسلام آباد ته ځي، او ډیر هیله مند چې د زړې بې باورۍ ځای همکاري ونیسي. ولسمشر غنی په 2014 میلادي کال کې د افغان ولسمشر په توګه له لوړې څو میاشتې وروسته هم له افغانستان سره د اسلام آباد د رښتینې همکارۍ د جلبولو لپاره پاکستان ته سفر کړی و.
و مردل چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي که بین الافغاني خبرې ژر پیل شي د سولې د یوه تړون امکان هم شته چې ژر وشي. دغه راز په راپور کې مو واورېدل چې ټاکل شوې سبا هم افغان ولسمشر اشرف غني پاکستان ته لاړ شي، هغه هیواد ته چې په د سیمې په کچه د افغانستان په مسله کې ډېر ښکېل دی. دغه راز په دې وروستیو کې د سولې هڅې بیا ګړندۍ شوې. راتلونکې شنبه به د قطر پلازمینه دوحه بیا هم د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیزاد او د طالبانو د پلاوي د یوې غونډې کوربه وي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په افغانستان کې د سولې وروستۍ هڅې یو تړون ته زمینه، یعنی دې ته نږدې شوي چې یو تړون په نږدې راتلونکو کې وشي؟ که په دې اړه غواړئ نظر سره شریک کړئ، د افغان بي سیمه ته سوه اتلس شمېرې لارې راواستوئ. د همدې خپرونې په وروستۍ برخه کې درته استو د افغان بي سیمه ته سوه اتلس شمېره.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
مخرجه چې د افغانستان په اړه نور راپورونو ته مخه کړو، د کابل چاپي خبرونو ته کتنه کوو. رحمت الله افغان ته بخښ شو.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د جمهور ریاست د کاندیدانو د شورا د تیرې ورځې په اعتراضي غونډې او د ولسمشر د کار د دوام په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صوب ورځپاڼې لیکلي، ارګ د ولسمشر غني سیالانو د غوښتنې په ځواب کې دوی له وخت مخکې په کمپاین تورن کړل. د همدې ورځپاڼې په سره مقاله کې راغلي، د جمهور ریاست د یو شمېر کاندیدانو او د ځینو سیاستوالو د ارګ له لوري په راتلونکو انتخاباتو کې د احتمالي او سیستماتیکي لاسوهنې په اړه اندېښنې پر ځای دي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، د دولت رهبران دې د سیاستوالو او مدني بنسټونو غږ ته غوږ ونیسي. ارګ او سپیدار ماڼۍ باید له معترضو کاندیدانو سره د دوی د اندېښنو په اړه بحث وکړي او قناعت یې حاصل کړي. د همدې سر مقالې په پای کې راغلي، سرپرست حکومت په قانون کې ځای نه لري او د کاندیدانو د مشروع اندېښنو د رفع او په انتخاباتو کې د احتمالي مداخلې د مخنیوي لپاره جمهور ریاست باید ټولو ته د منلو وړ میکانیزم باندې توافق وکړي. ملي ارمان ورځپاڼې په خپلې سر مقالې کې لیکلي، ستونزه د خبرو اترو له لارې هواره سي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، کچېرې ولسمشر په صلاحیت کې دننه انتخابات ترسره سي، د لیکوال په باور د جمهور ریاست یو شمېر کاندیدانو ته به دغه انتخابات د منلو وړ نه وي. لیکوال سپارښتنه کوي چې د جمهوري ریاست ټول کاندیدان دې د خبرو یو لاره خلاص کړي، یو بل ته دې معقول وړاندیزونه وکړي او خپل دې داس انعطاف په نظر کې ونیسي چې د خلکو او هیواد ملي ګټې پکې نغښتي وي. ماندګر ورسپانې لیکلي، د ولسمشر په وړاندې د جمهوري ریاست د یو شمېر کاندیدانو موزیګیری سمه او پر ځای هڅه ده. بلخوا د هیواد دولتي ورسپانې د سر مقالې عنوان دی، د دښمن د خوشحالولو لپاره د معارضو کړیو د خندا وړ غونډه. وړاندې په سر مقاله کې راغلي، دا سمه ده چې د اساسي قانون له مخې د ولسمشر د واک موده پای ته رسیدلې، خو د هیواد ناسم وضعیت له امله سترې محکمې د بل ولسمشر تر ټاکلو د محمد اشرف غني د کار موده او وغځوله. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې یو شمېر مغرض کسان دي چې د اوسني نظام لاسته راوړنې پر ملت نه لورېږي، نو یې د دغه نظام پر ضد غږ پورته کړی. د لیکوال په باور اوس که هر څوک د نظام پر ضد غږ پورته کوي، له خپلې رسوایۍ پرته به بل څه نشي ترلاسه کولی.
ازادي راډیو او ری په افغانستان کې څلور بجې او شل دقیقې انکیدونکې دي. نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیواله ورځ او په عین حال کې له نشي موادو سره د مبارزې ورځ هم ده. د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ نړیوالې ورځ لمانځنه یو فرصت دی چې خلکو ته د دغې ستونزې په اړه پوهه ورکړل شي او د دغې نړیوالې ستونزې د لمانځه وړلو لپاره سیاسي اراده پیاوړې او د بشریت لاسته راوړنې پیاوړې او د هغو ستاینه وشي. په افغانستان کې ډیر هغه کسانو په دې وروستیو کې شکایت کړی دی چې که د افغانستان زندانونو ته اچول شوي هم ورسره بد چلند شوی او که د طالبانو لخوا بندیان شوي هم ورسره بد سلوک شوی دی. د افغانستان د بشري حقونو سازمان وایي په دې هیواد کې د بېلابېلو لاملونو له امله د اسیر شو او بندیانو ځورونه د اندېښنې وړ خبره ده. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال فیروز عزیزي په راپور کې اوري.
شکنجې ترې نورمال روحي او جسمي وضعیت اخیستی زمانګل نومیږي. دای د کابل ښار د هواشناسۍ د سیمې اوسیدونکی دی. دای وایي تیر کال د انتحاریانو د ساتلو په تور په ناحق امنیتي ځواکونو نیولی او درې میاشتې چې ورسره و هغه یې شکنجه کړی دی.
یو دوه ورځې یې ډېر ووهل، ما ترې تا لاس رئیس بوتله، ما پاس منزل کوته کې هلته دوه درې کس زه ډېر ترې تا لوی ووهلم. صاحب ته به ژړا کوکې مې لږ درد ساده لږ وګای بوسي درد کوي په لاټ سم دا تلې مې لږ لږ څوخ کوي چې ودې
ندا محمد هم د شکنجې یو بل قرباني دی. وایي سیمه ایز پولیس و او په اروزګان ولایت کې د طالبانو لخوا ونیول شو او د دوی په زندان کې نږدې دوه میاشتې تیرې کړې دي. ندا محمد وایي د طالبانو لخوا شکنجه شوی او لای هم پر مخ ژور ټپونه ښکاري. په افغانستان کې له اسیرانو او بندیانو سره ناوړه چلند او د هغوی شکنجه او ځورونه لا هم یوه لویه او جدي ستونزه ده. تر دې وړاندې هم د طالبانو او افغان حکومت له لوري په زندانونو کې له بندیانو او اسیرانو سره ناوړه چلند او د هغوی پر وړاندې د زور زیاتیو راپورونه خپر شوي دي. هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو او افغان امنیتي بنسټونو نظر هم ولرو، خو دواړو لورو زموږ اړیکو ته ځواب نه وایي. خو دواړو خواوو تر دې وړاندې له بندیانو سره بد چلند او د هغوی شکنجه رد کړې ده. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لال ګل لال د شکنجه شویو نه د ملاتړ د نړیوالې ورځې په مناسبت دا مطلب بیان کړ. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په بېلابېلو پلمو اسیران او بندیان په افغانستان کې د بېلابېلو خواوو په واسطه ځورول کېږي.
کوم چې د قانون پر وړاندې کوم پرخورد چې باید هغه ورسره وشي، په دې تاسو سره اکثریت وختونه د بندیانو دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي او دوی د بدني ځورونې لاندې راځي.
هغه لیلال په افغانستان کې د شکنجه کېدو د پیښو د شمېر په اړه څه ونه ویل، خو وایي چې د بېلابېلو اړخونو له لوري د اسیرانو او بندیانو شکنجه روانه ده. د بندیانو د شکنجه کېدو ستر لامل د عامه پوهاوي نشتون وباله او وی ویل چې آن د زورولو لاره اطلاع ترلاسه کیږي چې دا له بشري حقوقو سره په ټکر کې ده. که څه هم افغان حکومت او طالبانو له بندیانو او اسیرانو سره تر دې وروسته د ناوړه چلند مخنیوي ډاډ ورکړای، خو د شکنجې قربانیان بیا وایي چې د زورولو لامل د دوی جسمي او روحي وضعیت زیانمن شوی او هیڅ ډول هڅې د قربانۍ لګښت نشي پرې کولای.
د زندانیانو سره به څه گزاراو کې هغه بندي د دې په لاس کې د بهشت گزاراو سره وکي زور ظلم نو.
فیروز عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل، نن د شکنجې له قربانیانو د ملاتړ د نړیوالې ورځې تر څنګ د غرض له نشه یي موادو سره د مبارزې نړیواله ورځ هم ده. له نشه یي موادو سره مبارزه هم په افغانستان کې له څو کلونو راهیسې روانه ده. کورنۍ او نړیوالې هڅې کېږي، خو تر اوسه پورې په افغانستان کې دغه د مخدره موادو له افغانستان او البته نورو هیوادونو ته قاچاق یوه ستره ستونزه ده. د ازادي راډیو د زهرو کاروان په اونیزو خبرونه کې هم په افغانستان کې د مخدره موادو په اړه تل تاسو ته وروستي معلومات درکوو، خو اوس په دغه ورځې په پلمه په افغانستان کې نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې چې تر اوسه پورې افغانستان حکومت څه کړي دي نور حال د محمد ایاز ترنک پر رپورټ کې واورو.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له 1988 کال راهیسې د جون د میاشتې 26مه نیټه له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په نوم نمانځي او ملګرو ملتونو ادارې سخت کال دا ورځ د روغتیا د عدالت او عدالت د روغتیا لپاره شعار په نوم ولمانځله. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سي د دې ورځې په مناسبت له نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل چې له نشه یي موادو سره د مؤثرې او ګټورې مبارزې لپاره دي د دولتي او نادولتي ادارو تخنیکي ظرفیتونه لوړ کړل سي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد وایي د تیرو کلونو په پرتله د افغان دولتي ادارو ظرفیت لوړ سوی دی. له همدې امله دوی له افغانستان څخه د تاریاکو د کاچاکو کچه ټیټه کړې خو برعکس له نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کیمیاوي او مصنوعي نشه یي موادو کاچاک ډیر سوی دی.
نظر به سال گذشته قاچاق
تیر کال په پرتله د ښیښې قاچاق ډیر شوی چې په دې برخه کې لاسته راوړنې او د دې ډول نشه یي موادو نیول هم ډیر شوي دي. پخوا به سرحدي سیمو کې د هیروینو او مورفینو نیولو دا ښودله چې دا مواد په افغانستان کې جوړیږي خو اوس څېړنې او شمیرې ښیي چې د نشه یي موادو د تولید ځای بدل شوی او له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته د نشه یي موادو قاچاق هم کنټرول شوی دی.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو ان او ډی سي له نشه یي موادو سره مبارزه په هغه صورت کې ګټوره بولي چې دولتونه حساب ورکړي او د روغتیایي او اجتماعي خدماتو مؤثرې وړاندې کوونکي ادارې ولري چې د عدالت تر څنګ له نشه یي موادو څخه زیانمنو کسانو ته روغتیایي خدمات هم ورسوي. له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د افغانستان امنیتي ادارو یوازې په تیرو دریو میاشتو کې د نشه یي موادو د کاچاکو په تور 321 کسان نیولی دي. له دې ډلې څخه 293 کسان یې له یو څخه نیولی بیا تر 150 کالو پورې په بند باندې محکوم سوي دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتي کارپو میرزا محمد یارمن د نشه یي موادو د کاچاکو او استعمال په برخو کې دولتي او نړیوال ادارې په بیغوري تورنوي او زیاتوي چې دې ادارو له نشه یي موادو سره مبارزې ته لومړیتوب نه دی ورکړی او مبارزه د عمل پر ځای یوازې د عکس العمل بڼه لري.
د نشه یي موادو قاچاق د هر کال په تیریدو سره ډیریږي. په ځانګړي ډول دا خبره د یادولو وړ ده چې موږ د نشه یي موادو د وقایي پروګرامونه نه لرو. دلته څو موضوعات مهم دي چې باید نړیواله ټولنه پام ورته وکړي. لومړی دا چې باید نړیوال مارکیټ یې وتړل شي. دوهم دا چې باید په نړیواله کچه یې غوښتنه راکمه کړل شي چې په میلیونونو ډالر افغانستان ته رانه وړل شي.
تیر کال په کابل او اسلام آباد کې دوه کانفرانسونه جوړ شول چې په هغې کې د سیمې کارپوهانو د سیمې په کچه له نشه یي موادو سره د مبارزې د ستراتیژۍ پر یوه طرحه بحث کړی و خو دې بحث نتیجه ورنه کړه او ستراتیژي جوړه نه سوه. ښاغلی یارمن وایي چې د افغانستان د نشه یي موادو له امله ګاونډیو هیوادونو ته هم زیان رسیږي خو بیا هم ګاونډي هیوادونه لیوالتیا نه لري چې له افغانستان سره په ګډه د نشه یي موادو پر ضد مبارزه وکړي.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په پلمه مو دا چې په افغانستان کې د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څه پرمختګونه شوي د ایاز ترنک راپور مو واورید. او اوس هم زو د کرکټ د نړیوال جام سیالیو ته د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ هم د شپه مسابقه روانه ده. ازادي راډیو خبریال وصل وصال هم هلته د وصال سپخ خبرونه ته خراغ لاست. مسابقه څنګه مخته ځي؟
سلام دوستان ولې سلام د دې ټول باندې کوم بالکل لوبه د نیوزیلند او پاکستان ترمنځ په برنګم کې روانه ده. نیوزیلند ټاس ګټل او لومړی د بیټینګ پریکړه وکړه خو د پریکړه سره سره د سیستم له تمام شوې تر دې معنی ځکه څنګه دې اوس باران شو پېچې وشتنځای اوس لوندو نو دوی څنګه چې باید بیټینګ کړه باید دوی د پیل توپونکي شو نه دلودل او زرزر او شل نو دوی اوس مهال څلور پنځوس منډې کړي څور لوبغاړي او شوي او د ولس خبرونو لوبه تر دې مهاله پورې نورې څه بشپړه شوې. نن شهنشاه فریدي د پاکستان لپاره ډېر څه پچاونه وکړه خو دوه ورونو کښې درې ورونه میدان کړي ولس منډې ورکړي او درې وکټې اخیستې. محمد عامر هم په څلور ورونو کښې درویشت منډې ورکړي او ده هم یوه وکټ اخیستې. خو د نیوزیلند لپاره څه خبره دا ده چې د دوی کپتان ماکس ویلیامسن لا هم ولاړ دی ځکه د تیرو دوو سالیو کې سلیزې جوړې کړې وې. نن هم دوی کولی شي چې خپله لوبډله له مشکلاتو را بهر کړي ځکه ویشتندی اوس ورو ورو توپوهنې ته سازګارېږي او وروسته د دوی توپوهونکي په ځانګړې توګه ویلیامسن او نیشم چې اوس ولاړ دي توپوهنه کوي دوی کولی شي لوبډله له مشکلاتو را بهر کړي.
بلې، د افغانستان بله راتلونکې لوبه هم له پاکستان سره ده. ویل کېږي د افغانستان ټیم دغه لوبې ته تیاری نیولی، په خوښنۍ سره مخکېنی و لوبې خو موبایل دی.
نوري صاحب، افغان لوبډلې د بنګلادیش ماتې وخوړه او دغې ماتې لوبغاړي وطن ډېر زیات خفه کړل، مینهوال هم ډېر زیات خفه کړل، ځکه دوی ویلي چې دا یوه ټارګېټ لوبډله ده او موږ به له بنګلادیش لوبه ګټو. ولس ته به خوښي ورکوو خو متاسفانه داسې ونه شول. د کپتان په خبره چې یو شمېر سینیئر لوبغاړو مشرانو لوبغاړو ذمواري وانخیسته، په فیلډنګ کې اوس مشکلات راغلل، ډېر ستونزې ډېرشتم ځای اضافي جوړ شول. نو لامل همدا و چې دوی بنګلادیش ته لوبه وله. خو که پاکستان سره ورمت میچ ته وګورو نو افغانستان هلته میچ ګټلی، نو ښایي بله لوبه هم ښه وي.
ډېر مننه واصل وصال له انګلستان له برمنګ هم نو را سره و چې د پاکستان او د نیوزیلند ترمنځ د لوبې له وروستي حاله خبره ولو. د په افغانستان کې څلور نیمې بجې شوې، د خبرونې دوهمې نیمې ته ورسېدو. سلیم محمد صالح دلته په سټوډیو کې دی زما په څنګ کې، او د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د ناتو سرمنشي په افغانستان کې د دوه امریکایي پوځیانو پر وژل کېدو خواشینی څرګند کړه. د امریکا پوځ وایي چې دغه سرتیری نن په افغانستان کې وژل سوی دی. د لوګر چارواکي وایي د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار کې تړل سوي شونځي بیرته پرانیستل شول. د دغو پنځو شونځیو دروازې د ازادي راډیو تر راپور وروسته نن د زده کوونکو پر مخ پرانیستل سو. ځایي اوسیدونکو دغه شونځي د شنبې په ورځ د اعتراض په ډول تړلي وو. د شکایت کوي چې د استوګنې سیمو ته نږدې امنیتي پوستې جوړې سوي دي. د هرات چارواکي وایي ګلدران ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي. په دې ولسوالۍ کې تېره شپه د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه سوې ده. مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ایران وایي شاتک به ونه کړي او سر له سبا به د خپلو ایرانیمو غني کولو چاره چټکه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن د هندوستان له صدر اعظم نریندرا مودي سره په نوي ډیلي کې پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د پاکستان چارواکي وایي په بلوچستان کې د پولیسو پر یو مرکز مشکوکو وسلوالو حمله کړې ده. د دوی په خبره وروسته وسلوالو جګړه سوې، په نتیجه کې د پولیسو یو افسر او درې حمله کوونکي وژل سوي دي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال په نړیوال جام کې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ مسابقه روانه ده. نیوزیلند چې لوبه یې پیل کړې، په 300 اوورونو کې 85 منډې کړې او څلور لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
رحمت الله افغان هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري په شلو ولایتونو کې د کرکټ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ په پکتیا، کندوز او کندهار ولایتونو کې پیل شوې. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن آزادي راډیو ته وویل
شلو ولایتونو ترمنځ د درېمې درجې لوبې تیر ورځ پکتیا، کندهار او کندوز ولایتونو کې پیل شوې دي. دا ویلي دی چې دغه لوبې به دیارلس ورځې دوام وکړي.
ښاغلی هوتک زیاتوي چې د دغو لوبو هدف د کرکټ لوبې وده او د غورو لوبغاړو پېژندل دي. د بدني روزنې عمومي ریاست د اولمپیک د نړیوالې ورځې د نمانځنې په مناسبت یو لاړ لوبې پیل کړې. د دغه ریاست مرستیال قاسم حمیدی نن آزادي راډیو ته وویل
مسابقات هندبال، مسابقات والیبال، مسابقات بوکس همینا هم فعلا جریان داره به مناسبت روز جهانی.
ښاغلی حمیدی زیاتوي چې په دغه ورځ د تکواندو او فوټسال اتلان هم ونازول شول. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده. د دوی لوبه د انګلستان په برمنګهم ښار کې په ځایي وخت 9 بجې پیل شوه. نیوزیلند په روان نړیوال جام کې تر اوسه په شپږو لوبو کې 15 ګټلې او یوې د باران په خاطر مساوي شوه ده. پاکستان بیا له شپږو لوبو دوه ګټلې دي. تیره شپه هم کوربه انګلستان د استرالیا په وړاندې د څلور شپېتو منډو په توپیر ماته ومنله. استرالیا 206 اتیا منډې هدف ټاکلی وو او په ځواب کې انګلستاني لوبغاړو یوازې 221 منډې جوړې کړې. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د انګلستان ویلز په کوربتوب روان دی. استرالیا په دې لوبو کې تر دې د معلومنۍ مقام او افغانستان وروستی مقام لري. افغانستان خپلې اووه لوبې په پرله پسې توګه بایللې او د شنبې په ورځ به له پاکستان سره مخ شي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل وړاندې دي ازادي رادیو دوه نیز خبرونه دي اساسي بشري حقوقونه او جون په شیبو کې درته خبرو خو له مخکنی وادي سره سم چې تاسو مو غوښتو د سولې د تړون په اړه چې آیا امکان لري په نږدې راتلونکي وشي خپل نظر سره شریک کړي. هغه هم په تېره بیا د ناتو د عمومي منشي له وروستیو څرګندونو او دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له پرونیو څرګندونو وروسته چې ویلي دي ښایي په نږدې راتلونکي کې یعنې په مایک پومپیو ویلي چې په څه باندې دو میاشتو کې دا هیله مند دی چې د سولې یو تړون وشي. انګار خروټي له شکین څخه لیکلي په خپل اس ام اس کې د افغان بیسي مات 43 شمېرې له لارې چې راستولی دی وایي فکر نه کوي چې تر سپتمبر مخکې د سولې موافقه وشي. نور محمد حقیار له هلمند څخه لیکلي امریکایي او د ناتو چارواکي وایي سولې ته نږدې شوي خو طالبان بیا د دې هڅو د پرمختګ خبره نه کوي. عبدالله بارکزی د هلمند له ناوې څخه لیکي چې سوله زموږ ملي ارمان دی. خدای جلاله جلاله شانه دې وکړي چې زموږ دا ارمان پوره کړي. محمد قاسم زوک بیا له هلمند ولایت څخه لیکلي په نږدې وخت کې به کوم تړون ونه شي ځکه چې طالبانو د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرو څخه ډډه کړې نو سوله به څنګه وشي. دا استاسي واز څو پیغامونه چې د افغان بیسمه تسوات له شمیرې لارې مراسته ولې پیغامونه موزخ زیات راسته ولې خو وخت ورته نه لرو. کور مو ودان په نورو پروګرامونو کې حتما درته خبرو. اوس دوه ونیزي خبرونه لري ازادي رادیو خبرې ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلام نومنې. دا راپورونو لمخې پاتیرو کلونو کې په افغانستان کې ملکی تلفات ډیر شوي او سکل هم ډیر ملکیان زخمیان شوي یا وژل شوي دي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. دا خبرونې ملما محمد افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د صحاوي دفتر د ځنګړو چړنو مسول خاغلی محمد عالم عزیزی دی. عزیزی صاحب په پیل کې خراغلا سره وایو که درته وایي چې پاتیر کال کې څومره ملکیانو ته تلفات وختي.
بسم الله الرحمن الرحیم. بیا هم په لومړي سر کې د ازادۍ رادیو ټولو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه لکه تاسو چې شاهد دي مو هیواد د داخلي جګړې شاهد دی او ملکی خلک ملکی وګړي هغه کسان چې په دغه جګړه کې هیڅ نوې مداخله نه لري هغه د دغه جګړې اصلي قربانیان دي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څېړنې ښایي چې د 1983 کال نه تر 1990 کال پورې تقریبا 15,314 تنه ملکی خلک چې په دې کې ښځې او ماشومان هم شامل دي متاسفانه د دغه بدبخته جګړې قربانی شوي دي. او موږ په دې مطمئن یو چې دا فقط هغه ارقام دي چې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون سره ثبت شوی مختصابت شوی دي. امکان دې شته چې د ملکی تلفات او اندازه په دغه 13 کلونو کې لدې خخم لوړوي. زه غواړم فقط د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د یو کال موندنه د تاسو سره شریک کړم چې هغه 1990 کال دی. متاسفانه د موږ چړنې ښایي چې تنها په 1990 کال کې 1212 تنه ملکی وګړي په جګړه کې مړه او ټپیان شوي دي چې له دې جملې څخه 3,002 تنه مړه شوي دي او 8,180 تنه ټپیان شوي دي. چې د دغه مرګ ژوبلې 8% کې نران دي، 8.2% کې ښځې دي او همدارنګه 20% کې نامعلوم کسان دي چې د موږ سره هویت نه دی ثابت شوی او 2,425 تنه ماشومان په دغه جګړه کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د موږ مندنې ښایي چې په 1990 کال بیا هم د ملکی وګړو دپاره یو خونینترین او د وینو ډک کال و. په دغه کال کې نظر تیر کال ته چې 1996 کېږي د ملکی وګړو مرګ ژوبلې 9% ډېروالی موندلی دی او همدارنګه متاسفانه په ټول هیواد کې ملکی وګړي د جګړې قربانیان دي. خو بیا هم ځینې سیمې کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې اندازه ډېره او په ځینو کې نظر نورو ته یو څه کمه وه. د ټولو ډیر مرګجوب لچې د کمیسون سره ثبت شوی په 1499 کال کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي چې تقریبا 40% ډیروالی پکې راغلی هغه سویل لویدیځ زون دی چې قندهار، هلمند، ارزګان، زابل دغه ولایتونه پکې شامل دي. متاسفانه په دغه کې تر ټولو ډیر ملکی وګړي وژل شوي دي. وروسته له هغې څخه ختیځ او مرکزي زونونه په ترتیب سره همدارنګه شمال ختیځ زون، جنوب زون، لویدیځ زون او شمال زون د ډیرو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شاهد وو.
په افغانستان کې د جګړې ټول ښکېل اړخونه دا ردوي چې ګنې دوی د ملکیان وژني، یعنې همیشه دا ادعا کوي چې د دوی مقابل لوری ملکیان وژني. تاسو خو په دې برخه کې څېړنې کړې، که دا راته ووایاست چې ملکیانو ته له کوم ادرس څخه ډېر تلفات اوړي؟
که چېرته موږ د پیښو په بنسټ ملکي تلفاتو ته په تېر کال کې وګورو، نو د موږ څېړنې ښایي چې 20% کې د ټولو ملکي تلفاتو عامل ځانوژون کې حملې دي، 19.9% کې ځمکنۍ جګړې او 16.55% کې راکټي بریدونه، 8.5% کې د سړک د غاړې ماینونه او 8.5% کې هوایی بریدونه او شپنی عملیات کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په هوایی حملو او شپنیو عملیات کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه ډیره لوړه شوې او دا د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون لپاره ډیر د نگرانۍ وړ موضوع ده.
د قوانینو له مخې کوم کسان ملکی یا غیر نظامی وګړي بلل کیږي چې باید په جګړو کې هغوی ته تلفات ونه رسول شي یا هغوی باید په نښه نه شي؟
د نړیوالو بشرپالو قوانینو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو پر اساس، د جنیوا د کنوانسیونونو د دریمې مشترکې مادې او د دوهمې لاحقي پروتوکول پر اساس هغلته ملکی او نظامی وګړي ملکی او نظامی موخې په واضح ډول تعریف شوي دي. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه برخه اخلي او د مقابل لوري په مقابل کې جنگیږي هغه نظامی شخص دی، هغه مشروع نظامی هدف دی. هر هغه څوک چې په جګړه کې مستقیمه ونډه نه لري، په جګړه کې دخیل نه وي او یا هم نشي کولای نور جګړه په مخبوزی مثلا د جګړې په جریان کې ټپي کیږي او یا اسیر کیږي د بل طرف د خانه، دغه ته موږ ملکی وګړو وایو. د ملکی وګړو وژل، د ملکی وګړو د منځه وړل، د ملکی وګړو شکنجه کول او ربړول دا د جنگی جنایت او د بشري حقونو نقض بلل کیږي. همدارنګه موږ ملکی موخې او نظامی موخې لرو. ټول هغه ملکیتونه یا هغه موخې چې د ملکی خلکو د عادي ژوند لپاره لاس ته راځي، ملکی خلک پکې اوسیږي، لکه د خلکو کورونه، لکه شخصي موټر چې خلک پکې رفت آمد کوي، دغه ټول ملکی موخې بلل کیږي چې په هیڅ صورت په هغې باندې حمله ونه شي، لکه مسجدونه، لکه شفاخانې، لکه کلینیکونه. دغه ملکی موخې دي چې په دې باندې باید حمله کړل، په دغه سي موخو باندې جنگي جنایت دی. همدارنګه موږ نظامی موخې واضح معلومې دي، هغه ځایونه چې د هغې څخه نظامي استفاده کیږي یا د هغې ځای څخه خطر بالقوه نظامی خطر مقابل لوري ته متوجه وي، هغه بیا نظامی موخې دي، لکه مثلا ټانک، لکه نظامی بیسونه، دا بیا نظامی موخې موږ بولو. نو په ملکی موخو باندې هر نوع حمله که هغه ملکی افرادو که ملکی ځایونه وي پیغې باندې مطلقا منع ده او دا جنگی جنایت بلل کی.
که څه هم تاسو اشاره وکړه چې د ملکی وګړو وژل یا هغوی ته نور تلفات اړول دا جرم ده، خو دا څه ډول یو جرم ده او څوک باید پوښتنه وکړي چې کله له ملکی وګړو سره ظلم جبر کیږي یا تلفات وراوړي؟
بله، د ملکی خلکو وژل د نړیوالو جرمونو په ډله کې راځي. موږ یو جنایي جرمونه لرو او یو نړیوال جرمونه لرو. جنایي جرمونه هغه جرمونه دي چې په داخل د یوه هیواد کې د دوه نافذه قوانینو په اساس باندې هغه جرم وي، او نړیوال جرمونه هغه دي چې هغه جغرافیا نه پیژني، د دنیا په هر کونج کې، په هر ځای کې چې د هر چا د خوا هغه سر ته رسیږي د نړیوال جرم په نامه بلل کیږي. چې موږ درې مهم نړیوال جرمونه لرو: جنگي جرمونه، د بشریت ضد جرمونه، نسل کشی. دا هغه جرمونه دي چې دا هیڅ مرز او جغرافیا او هیڅ مکان او زمان نه پیژني. په ټوله دنیا په هر ځای کې چې د هر چا د خسارت ترسي دا د تعقیب وړ دي، په بین المللي سطح د تعقیب وړ دي. جنگي جرمونه هم دغه چې موږ ور باندې خبرې وکړې، د جنگ په جریان کې د جنگ د قوانینو نقض یا د جنیوا د کنوانسیونونو نقض یا د نړیوالو بشرپالو قوانینو د اساسي اصولو ماتول دا جنگی جرم دی. او دا او د تا د رسیدگی د پاره مختلف میکانیزمونه دی. د یو جمله څخه که موږ یادواري وکړو، اول خپل دولتونه د مکلفیت لري څوک چې دغه قوانین نړیوال بشرپال قوانین د جنگ قوانین ماتوي، باید هغه سره حساب و کتاب وکړي. که چیرته دولتونه نه غواړي یا نشي کولای، موږ نړیوال میکانیزمونه لرو چې د جرمونو نړیواله محکمه یا ICC د هغې په اساسنامه کې جنګي جرمونه د نړیوالو جرمونو په صفت په رسمیت پیژندل شوي دي. هغوی د صلاحیت لري چې دغه جرمونو ته رسیدګي وکړي.
ډېره زیاته مننه.
د تاسو نه هم ډېره مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې له ازادي راډیو څخه مو واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دی باندې سپریږي سهار سهار به په دی باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د کوژدې پر وخت د نکی ستنتار او د سمال ورکولو لرغونتوب چیرې رسیږي؟
کولار سو لندن څخه څلور پنځه زره کاله پخوا ستنو تار راوړل کېدل. د سمال یراوي چنډې پې پورې او پرې بوره مسته د الکموري
ننجلی دا ورکړې د سمال څه ډول او له کوم شیانو څخه جوړیږي؟
غنم چې ورته اچوای د رس کروزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږې موږ چې اچوم چې پر کور باندې خوږه سي، د بخمل او د منارس او دغه شی څه جوړیږي.
د فخی د دغه دوت ارزښت څه کېدلی شي؟
فقط صحبتونه و هم دغه خوشحالی و چې من کولی سخت می خوښیږي دی هر چاتی.
او د تاریخ په اوږدو کې څومره بدلون موندلی دی. نن په همدې حکله خبرې کوو او په بیلابیلو سیمو کې د نجلۍ د دستمال ورکولو رواجونه څېړو. زه وږمه جبرخیل یم او د خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده. له ازادي راډیو سره اوسئ.
قدر من اگردون کو کله چې انسانان خلق شول نو له مغه پایل څخه نارینه دی خځې او خځه د نارینه لپاره د ژوند بشپړونکې ګڼل شوې ده. د دې لپاره چې د دوه مخالف جنسونه د ژوند په ټولو چارو اسکو او ولاړو کې یو بل ته اوږه ورکړي، ناخوالې او خوښۍ د یو چا تر سوري لاندې تیرې کړي، د ستونزو تیارې د روښانه سبا په هیله وزغمي، یو بل ته ډاډ او سکون شي، نو کوژده او بیا واده تر ټولو مناسبه او غوره لار ثابته شوې ده. دا چې افغانستان یو لوغو هیوادونو څخه دی چې په هره برخه کې له دودونو رواجونو او رسمونو څخه خسام غني دی، نو ځکه ویلی شو چې د کوژدې پر وخت د نښې ستنتار او دسمال ورکولو دود هم ډیر لرغونی دی. په پیل کې به چې کله دوه کورنۍ د خپلو اولادونو د ګډ ژوند لپاره هوکړې ته ورسېدلې، نو یو څه به یې د خپلې پرېکړې د ثبوت په موخه د هلک کورنۍ ته ورکول. په دې شیانو کې خوږې یا شیرینی، وړکی دسمال، ستنتار او کله به هم ښکلې تسبیح ورکول کېدلې. د وخت په تیریدلو سره بیا دغه دود هم پرمختللی حالت غوره کړ. دا چې د دسمال ورکولو تاریخ چیرې رسیږي، د مودي علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنیار شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
کوژده، کوژده، دسمال، ستنو تار کولار سو لنن څخه څلور پنځه زره کال پخوا ستنو تار راوړل کېدل. د دسولو د کې یو رمز ته هغه یا تاکي یا درې دي یا پنځه دي او یا هم وو دي. کله چې دغه دسمال پورته کېده د دسمال د پورته کېدو په وخت کې دلته کله کوربچي او نالۍ او دا شان یا غالۍ یاواري تر دغه یو اندازه پیسې تر خپله وسه پورې دا لاندې کوي یا یې په پتنوس کې ږدي.
د واده لپاره کوژده چې پایلې د نښې او دسمال په ورکولو سره کېږي بنسټ دی. لستن تار او نښې وړلو څخه وړاندې ښځې ځي جلۍ ګوري. د هغې له خوښولو وروسته بیا څو سپینګیري او مخور کسان د جلۍ کور ته ورځي او په ډېر درنښت سره د رای بارۍ یا خواستګرۍ خبرې یادوي. د هلمند اوسېدونکی ملک وایي چې دی خپله څو ځله له دسمال وړلو مخکې په مرکه تللی دی.
مرکه باندې کوو چې وروره زه ستا لور غواړم. دوی وایي درکوم یې، زه یو څو سپینږیرې راټولوم چې تاسې راشئ، دغه سړی خپل لور زما زوی ته راکوي. هغه وایي چې بالکل یې ورکوم، بس دغه دعا او تکبیر کوو چې سپینږیره ته بس یو یو لونګۍ پر سر کوو یا چې دا زموږ مرکې ته ورغلو.
مرکی وروسته د تار او ستنی ورکول وی د بیا د میرمنو کار دی. هر یو ل خپل سلیقې سره سم هڅه کوي چې ستن تار په ښکلي باندې جوړ کړي. د کندهار اوسیدونکو نازیه وایي چې دوی په وړکی د سمال کې خامک ګنډي، بیا ستن تار پکې ږدي او خیخانو ته ورکوي.
د تار ستن جوړ کړي، هغه بیا تار ځینې وباسي، په تار باندې بیا لږ خوږې، بس دغه تار ستن چې ورکوي د جیب د سمال نه دی، بازار کې چې خرڅېږي او هغه په موږ په ګلدوزی باندې جوړول، په خامک باندې په ستن کې تار چخکول، بیا هغه د دسمال نه ایستل، هغه ستن پکې کې بیا ورکول چې دا د تار ستن مو ورک.
لنیشه یا ستن تار څخه وروسته بیا لوی دسمال په ډیر ظرافت سره جوړیږي او خیخانو ته ورکول کیږي. لوی دسمال هم په بیلابیلو ډولونو ګنډل کیږي. معمولا هغه میرمنې له اوور رنګ ښکلو ټوټو څخه دسمال جوړوي چې سپین سرې او تجربه لرونکي وي. سره او سپین زر، لونګ، پاولی، پیسې، مری، هغه څه دي چې د کوژدې د دسمال ښکلا څو برابر زیاتوي. 55 کلنه بیبي داسې میرمن ده چې خلکو ته د پیسو په بدل کې دسمال ګنډي. مرکه مې ورسره کړې، ورته غوږ شئ.
زندې دي، آینه دي، زنګولې دي، نور پابلګانې دي، لونګ دي. دسمال بیا جوړ کو، پاسه زنجیر به ورکو.
دسمال معمولا له کومو ټوټو نه جوړیږي؟
منارس ته جوړیږي، د بخمل ته جوړیږي، سپین اصلي ټیکه جوړیږي.
یو دسمال په 200 روپۍ جوړیږي.
دسمال خو چې بیګانه خلک نو 1500 شپږسو جوړو، چې داسې شناخته یې بیا په 300 300 ځنی. خو
په کلیو کې معمولا دغه دسمال چې جوړیږي کنه، ځینې کسان غنم پکې ګنډي، یو شمېر کسان نور بیا دغه مالداري کنه.
دغه خو کوو
دا ولې
د جوړو د سزندې جوړ کو، هغه پچ پچ کی کیچو بیا خله بانک بیا پسمال بندې ګندکو.
ولی دا غنمو پچو دا شاین پکې دی،
دا غنمو دا پچو دا دغه چې بجدو وای چې مالداري ډیر سي، غنم چې ورته چې وای د رس کورزی ډیر سي، دغه نور دغه چې خوږی موجه چې اچ وام چې پر کور باندې خوږس
دنجلې
خوږس لکه شهر سر خوږس.
کوم مراسم نيتي د سمال د جوړولو په وخت کې
په خپل پلغان نور میو اندرن دی میو پخپلو جوړولم، تلوار کار چې بو ټول بسر سره جوړولم، تلوار کار چې نو بیا پخپلو سره جوړول.
ځینې کسان په دسمال کې بیا دغه پیسې مګدی کنه، مثلا
موږ هم پیسې پرېږدو، هغه لوټونه بیا داسې ګونجي کوي داسې ګول کوي، ګول چې کوي بیا د دسمال پر شاوخوا داسې بیا ټکوي دستن سره.
دا ولې
هغه بیا وایي چې پیسه دار سي، نو د پیسو دپاره بیا د شوق دپاره کوي.
کله د دسمال خو ورکول سي د خسر کور ته کنه، بیا دا تر څه وخته پورې د انجلۍ ساتي نه ساتي په دې دسمال اخر
کې؟ دا انجلۍ چې واده سو هغه خواښې تر هغه مسمه ساتي انجلۍ چې واده سو اولاد چې پیدا سو بیا هغه خواښې هغه بیا سره کوي ورکوي، بیا د خپل اولاد یا پشکي کې تر یا دسمال ورته جوړي یا کالی ورته جوړ شي ورته کوي.
دا کوم شګوم چي دا
هغونو څنګه ورغړ پته ریواج دي نو خلک دغه څه کوي.
تاسو ویلې چې وسم خلکو ته د پیسو په
بدل کې دسمال جوړ کړی،
دسمال جوړوي کنه؟
یو دسمال د دې ځای موږ ورته جوړ کړ، د دې ځای کراچي ته جوړ.
ها
هغه سړی وویل چې کاشکې دا ځان نور موږ غوښتو چې داسې دسمالونه ته موږ راکوي. بیا هغه سړی 200 روپۍ ورکړی وو دغه ښځه ته، بیا موږ ته راکوي. دا 200 روپۍ زما زوم راکوي چې دا دسمال جوړ کړی دوی ته ورکړي.
یعنی خسته جوړ کړی،
خسته جوړ کړ دوی دا دسمال ته د خوشحالي کول د سیال وچی ولا یاله ته بکسې ورته وخت په بکسې کې پریښو.
چې دسمال جوړ شي او لخی خانو سره د دسمال ورکولو نیټه معلومه شي، بیا نارینه په دسمال پسې ځي. هغه کس چې زوم ته ډیر نږدې وي دسمال په اوږو بندوي او تر کورې وړي. د هلمند اوسیدونکی کبیر وایي چې په دې وخت کې ډول سورنۍ وهل کېږي او ځوانان اتڼونه ورته کوي.
زه خو د ورونو د ټولو مشر یم، زما شکر دی ورونو ته مې واده کړی دی، د اوس سره ما وړی دی، د دسمال خپل په اوږو ما وړی ده، خپل ورغلی یم، د ډول سره ورغلی یم، په پښو تللي په پښو راغلی یو، خپل په اوږه باندې راځړو، ډېر ښه ډول کوي. اوس خو د موټرو رواج ده، ولا کې مزه کې موټر کې راخیستې یغه سره راواخلې په سر کې کوس کې.
په ښارونو کې بیا د کوژدې دسمال یو څه په ساده باندې جوړیږي. دا چې نور څومره بدلون پکې راغلی دی، په باغ زنانه کې مو لوی دوکاندار لیلا څخه پوښتلی دي.
صرف همدغه څلور کنجو کې داسې ګونګري کار کوي، ډیری خامک دي قنداري ګنډي، خلاص او همداسې ساده سوای ده. چې شرنی ورکې دا د سمال خلق خپل کور ته وړي، یا هماغه دینجلې کړه دا د سمال سخت ګړی سخت می خوښیږي دي. هر چا چې
د میدان وردګو اوسیدونکو روشن بیا وایي چې ورو ورو له سمال سره د زوم لپاره کالي او نور ضرورت وړ شیان هم دود شول، چې باید واخیستل شي او زوم ته د دسمال وړلو پر وخت د توفې په بڼه ورولېږل شي.
په خو دسمال سره د زوم کالی هیڅ هم نه کوه، صرف ما دسمال وای ورکه خلاص وی وای ور. اما اوس صدا دسمال سره د زوم نو دومره فرق ایشان د سوي چایران ته پات شي، هر شی ورته کېږي. ټوټه دې شي کېږي، کمی سپارتوګي کېږي، یو جوړه چپلی ورته کېږي، بوټي ورته کېږي، مثلا جوړه لوازم دیګي دی، کریم دندان، صابون و دغه ټول شیان څور سره کې دغه چلویک ضرورت دو چلویک ضرورت دغه وحی.
په ځینو سیمو کې بیا له دسمال سره څو دانې خنچې هم د کوژدې پر وخت خیخانو ته ورکول کیږي. د پغمان اوسیدونکو ماریا وایي چې د ورونو د دسمال پر وخت تر لاسو خنچې هم د دوی کور ته راوړل شوې دي.
کوکا زمنی یا د امی خاله یا خویندې دغه ټول یو چې د خمچا ورکو د کوټه ډک شي او زمونږ خپل چو ته یو میاشتې پورې مونږ دغه خوشحالي زمونږ نه خلاصېده. دغه پنځه ورونه مې په دې پنځه ورونه کې مونږ هم د خوشحالي کوو. دغه زمونږ همسایګان بر وخت ویلي چې د دې کره بیا څه خبر ده، که لږ خبره به بیا ویلي بیا یې دسمال نه ده راوړې چې ته یو میاشت پورې دوام کوي. خوش خم چې راشي مبارکي ته د دسمال هر یو ځان سره کالي راوړي، بیا نو هر یو زر روپۍ دوه زره ته ډالر پورې هم همیږي.
د کابل په نوی ښار کې د ګلفروشي کوڅه غزای دی چې بیلابیلو تازه ګلانو او دیغو خوشبویو ځانګړي ښکلا وربخلې ده. دلته هم د تازه او پلاستیکي ګلانو خنچې جوړیږي او خرڅیږي. موږ ورغلو هلته له ګل خرڅونکي او خنچه جوړونکي جمشید سره غږیدلې یو. نوموړی په فایل کې د خنچي بیا یا قیمت راته وایي.
ګوره دا خنچه ده، د نقره‌ای رنګ او سپین رنګ ده، د قیمت راځي مثال 5000 افغانۍ. دا خنچه ده کریمي او جګری ده، د قیمت راځي 3500 روپۍ نه. هغه غلطه دی، هغه ګوره سلوار پدنسونه یغي قیمت بیا راځي 15000 روپۍ 6000 روپۍ دونه راځي. دغه
سو داول خنچي ستاسو د دکان کې مو
په دکان کې نو څه چې کوم د څه په دیش داول خودي خنچي او نور بدون دې کې لاکونه مشته.
معمولا په دوه خمچو کې خو تازه ګلان هم دلته لیدل کېږي چې ډیر ښایسته بوی ورکوي. مثلا دغه جګری تازه ګلان نه څومره کار اخلي؟
نو یو باندې تازه ګل خنچم کېږي چې جوړ شي.
اره ورځ کده چې راتوې چې دلته په کوم شمیر کسان راځي دوی د خپل کوزدو لپاره خنچي اخلي.
دوی نو مس د څه چې یو دیش نفره شل نفره 15 نفره خلک راځي.
دوستانو په دې هیله چې ژوند مو د ګل په څیر ښکلی او تازه وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
ملامتی سپین گیری چنار شیالا کانس ملامتی
چی گنده باشی مشران چی گنده باشی نو کشران سم ملامت دی سنگیر چی نال چی آلا کان سم ملامت دی مشران چی گنده باشی
دست برای دست به اتحاد پس بایا باشده چه با قدرت های پس مرگ و زد جو زد رئی چه حالیه آمده و سر ما ره بکن خدا بر حال ما ره بکن خدا بر حال ما کسی نیست جز تو هم خار ما تا وقتی که اتحاد بین ما نیست که نشفر است نشده بین ما نیست اوضا و همین بار پیش میره با خدا خانای ما با آتش میره با خدا خانای ما با آتش میره دفعه آلمان و پماز و کچین پاپوی سوادا شودا گانس ملامت دی سنگیر چنال چیالا گانس ملامت دی شان چی گوند ماشی